سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی په یو ستوديو یو ساعت خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. دینی عالمان وایي پر جمعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه له انساني اصولو سره اړخ لګوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېره لوړه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامداره مثبتې نتیجې په لټه کې دی. او شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمېر توغندي وازمایل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېره لوړه سوې ده. د دې وزارت اماریکو مسؤول اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل
آخري جزئیات دی چې 28 شهید قرار گزارشه که ما داریم
دی وایي اورستي جزئیات دی چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي حالت تر کنټرول لاندې دی. یوازې د محدودو کسانو حالت ستونزمن دی چې هڅه کېږي هغه ستونزې هم لرې شي. کاوسی وویل په وژل شوي کې درې ښځې هم شاملې دي. د ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې دا برید په سختو ټکو غندلی دی. بلخوا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جمعه حمله جنگي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امام زمان پر جمعه حمله د جګړې له قوانینو څرګند سرغړونه او جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تیر یو کال کې په مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیعهګانو انتحاري او بمي حمله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامدار مثبتې نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر مکماستر تېر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او یې ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. مکماستر زیاته کړه چې نوې ستراتیژي داسې نه ده چې دا د یو کال لپاره ده، بلکې دا ستراتیژي اوږدمهاله ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار بیا وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب دا دی چې هلته داسې تورستي ډلې پاتې نسی چې کومه سیمه یې په لاس کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې د دوشنبې په ماښام د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. دا وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 200 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستي سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون اعلان شو. د امریکا د وګړو د شمیرنې د ادارې په حواله کچېری دا رقم تایید شي، پاکستان به د وګړو د شمیر پر اساس د نړۍ د پنځم ستر هیواد لقب له برازیل وګټي. په پاکستان کې د وروستي سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیق نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکې سرشمیرنه په 1998 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمیر هغه مهال 1.4 میلیونه شدل شوی و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمایل. دا توغندۍ د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلې دي. په پاسیفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي یې کشف کړي دي چې یا د وشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلې دي. د جولای په 28 شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي وازمایل. څېړونکو هغه وخت وویل چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی سي. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر پیونګیانګ سخت بندیزونه ولګول. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګیانګ نن نور توغندي وازمایل. د بلجیم چارواکي وایي یو کس په بروکسل کې وروسته تر هغه وشتل سو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالۍ دفتر پرون وویل چې دا کس سخت ژوبل و او روغتون ته انتقال سو، خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاندې وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو، دی 30 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې یو تن د بکینګهام ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله کړې ده. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول سوی دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا تکساس ایالت ته رسیدلی دی. د پتیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل سوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د تکساس له سواحلو تیریږي. تر دې وړاندې چارواکو خلکو ته ویلي وو چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو کمپنۍ له ساحلي سیمو د خپلو کارکوونکو د ایستلو په حال کې دي. دغه ورځ په تکساس ایالت کې د تیلو کارخانو د طوفان دراتلو د چمتووالي په هدف خپل فعالیتونه درولې دي چې دا کار د تیرو درې اونیو په ترڅ کې د تیلو بیه تر ټولو لوړې ستې ته رسولې ده. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلي.
200 زیات خلک مونږ په هغه د خاص تکتیکو په مواصله سره چې زموږ خاص قطعات لري دوی وکولای شول د 200 لوړ ګراف ته نجات ورکړي.
دینی عالمان وایي پر جماعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دا هم اوري چې په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. بل راپور موده دی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سوي سرشمیرنې لومړني معلومات خپره شول. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې چې د خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د نشي موادو د کښت، تولید او کارونې پر زیانونو خبري سوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان خان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلي دي. د روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی او تر 500 ډیر ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته ورورسیوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د برید پر مهال یې تر 200 ډیر کسان ژغورلي دي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی، له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امام زمان خان پر جماعت د وسلوال برید په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کوسی نن ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل له دغه پیښې څخه له 500 ډیر ټپیان دا وخت په روغتونونو کې بستر دي چې ډیره برخه د وزیر محمد اکبر خان دولتي روغتون ته وړل شوي دي. هغه وویل په ټپیانو کې هم د ځینو حالات وخیم دی چې ممکن د وژل شوو شمیره لوړه کړي. دی وایي وروستي معلومات دا دي چې 28 تنه وژل شوي دي او له 500 ډیر نور ټپیان اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی، خو د ځینو ګوتو په شمېر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زموږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکي خلک دي، کوم چې په جماعت کې د عبادت لپاره راغونډ شوي وو. هغې تر دې دمه د وژل شویو په منځ کې د دریو ښځو وژل تاییدوي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل، د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار 12 حوزې اړوند د قلعې نجاره په سیمه کې د امام زمان خان جماعت تر برید لاندې راوست. دا جماعت د اهل تشیع دی او د کورنیو چارو وزارت په وینا لسګونه تنه عبادت کوونکي پکې د ماسپښین لمانځه ته راټول شوي وو. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې بریدګر څلور کسان وو. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم برید دی چې اهل تشیع پکې په ډله ییزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې د هرات په یوه جومات او د سرپل په میرزاولنګ کې لسګونه کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ محافظوي مرستیال حق نواز حقر ازادي راډیو ته وویل داسې معلومات ورسېدلي چې برید کوونکي د پولیسو له یونیفورم څخه استفاده کړې، خو د پیښې د نوعیت په اړه لا هم پلټنې روانې دي.
اطلاعات موجود دی ولی دغه پروند تحقیقات په جدیت سره روان دي. از موږ تحقیقاتي ټیمونه په دې باندې کار کوي ان شاء الله. دا به مخکې وخت نه وي چې مونږ دا وایو.
تاسو دا هم نه شی ردولی چې د پولیسو له یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
استفاده خو ته پوهېږي چې په رنګ رنګ لباسو هغه کې دشمن کوي، حتی د ملا په لباس کې، د پولیس په لباس کې، د اردو په لباس کې، حتی د چادرۍ نه استفاده کوي. پس د هر نوع لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
ښاغلی حقیار وایي د مرګ ژوبلې لوړه اندازه د خلکو په منځ کې د یو برید کوونکي چاودنې رامنځته کړې ده. ولې امنیتي ځواکونو له 200 ډېر نور کسان له برید کوونکو ژغورلي دي؟ افغان دیني عالمانو، سیاسیون، د ملي شورا غړو او عام خلکو هم تر ډېره دا ډول ډلهیز بریدونه د وسلوالو نوی تکتیک او مذهبي جګړو ته لار هوارول بللي دي او په خلکو یې د ورورولۍ او یووالي غږ کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. دینی عالمان وایي پر جمعهتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وایي هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. ښاغلی ریحان په مرکه کې حدیث پر دې ستو ویل:
اهل تصنن علماء او اهل تشیع علماء افغانستان کې په ټوله دنیا کې په افغانستان کې ځینې مرګداري چې د پښتو سره متصل متحد دي، دا غوي پرم باندې اهل تصنن علماء غمګین دي او د اهل تصنن علماء په غمولو باندې اهل تشیع علماء غمګین دي، ځکه دا یو تند دی وجود د افغانستان د ټولو افغانانو کور دی چې هر څوک وي، هر قبیله سره دا یو کړی چې افغان وي هغه باید خپل وحدت یک پرستګي او خپل کې یو بل سره ناسته ولاړه او د یو بل عقیدې ته او د هغوی مراسمو ته باید په کلکه باندې احترام ولري، چې تر څو پورې دښمن ونه کولی شي چې د بېاتفاقۍ د لارې نه خپلې موخې ته ځان ورسوي او علما او یا عقیدوي اختلافات دلته را پیدا کړي. نو زه ستاسې د طریقه په ټولو افغانانو باندې خصوصا د اهل تصنن او اهل تشیع په علماو باندې د یو دیني عالم د خادم په صفت باندې غږ کوم چې حاضر
بلې ریحان صاحب. په یو شکل باندې لکه پرون چې کومه پېښه رامنځته شوه او همداراز شاوخوا 15-20 ورځې وړاندې چې په هرات کې مسجد کې کومه پېښه رامنځته شوه، ځینې دا توجیه کوي چې گویا د اسلامي اړخه دا کوم حمله چې پرون هم شوې وه داعش ته د مسؤلیت په غاړه اخیستی. غوښتل مې دا وپوښتم چې په اسلام کې دغه مسله که لږ وضاحت ورکړئ چې د فرقهیي شخړو ته او همداراز مذهبي هغه ته څومره دې مسلې ته پام شوی او په دې برخه کې یو څه رڼا واچوئ.
د اسلام مبارک دین هغه دین دی چې د هر څه حقوق پکې تضمین دي، حتی د اسلام مبارک دین د خلکو باطل خدایانو ته چې بوتانو په نوم باندې موږ او تاسې پېژنو، اسلام اجازه نه ورکوي چې د چا د بوتانو سپکاوی دې وشي، د نور مذهبونو د خلکو د هغوی د عبادتخانو د ګرجو سپکاوی دې وشي، ځکه د مسلمانانو جوماتونه او مساجد او تکیخانې پرېږده. نو د اسلام مبارک دین کې دا پرایوسي شوي دي چې باید د خلکو باطلو عقیدو ته تاسې بد ونه وایئ، چې تر څو ستاسې ښې عقیدې ته بد ونه وایي، د خلکو باطلو معبودانو ته بد ونه وایئ، چې ستاسې حقیقي رب ته څه ونه وایي، او دا خو لا مسلمانانو خپل منځ کې موجوده. د اسلام مبارک دین کاملا په دې کې واضح او ښکاره آیاتونه دي، صحیح احکامات پرې کې موجود دي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اختلافات جوړوي، بې اتفاقي جوړوي، د تلمن وهي، د مسلمانانو وینې توی، او په مذهبي ځایونو کې یا په اجتماعي ځایونو کې دغسې اعمال ترسره کوي، دا د اسلام د نظره مردود دي.
دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان و چې ویلې پر جماعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دوی ویل هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جماعت د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 28 ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه او تعهدات پر ځای کوي او که څنګه. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیک هیلي تازه څرګندونې کړې دي. رضوان مراد دا موضوع له نږدې څارلې دغه شیبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، نیک هیلي څه ویلي چې ولې واشنگتن شک لري چې ایران به خپل اټومي ژمنې نه پر ځای کوي؟
سالی صاحب، د امریکا استازي ویلي دي ایران هغه مملکت دی چې د دروغ په ویلو کې او د غراس په پټه د اټومي فعالیتونو په دوام ورکولو کې یو سابقه یا تاریخ لري. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال اژانس خوښتي چې د دې لپاره چې معلومه شي چې ایران په پټه اټومي فعالیت لري او کنه، او آیا ایران د نړیوالو سره چې کومه موافقه کړې د هغې په عملي کولو کې له اخلاص کار کوي کنه، نو د ایران د پوځي اډو ته تر اوسه پورې چې هغه اډې نه دي لیدل شوي له هغوی کتنه وکړي او معلومه کړي چې ایران آیا واقع هم په رښتیا سره له نړیوال سره چې کوم موافقه شوې د هغې پر اساس عمل کوي کنه. مثلا د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال اجنس په 2009 کال کې ویلي وو چې د ایران په ځینې پوځي اډو کې په پټه اټومي فعالیتونه کیږي. طبعا ایران دا ردی چې دغه موافقه چې شوې په دې موافقه کې دا نه راځي چې ملګري ملتونو د دوی اټومي بټۍ یا پوځي دستګاوي وګوري، خو ملګری ملتونه وایي چې د دې موافقې پر اساس چې د نړیوالو ایران ترمنځ په 2015 کال کې وشوله، ملګری ملتونه حق لري چې د ایران مشکوکې پوځي اډې وګوري. نو دا څرګندونه په همدې تړاو شوې دي چې باید د ایران مشکوکې پوځي اډو څخه کتنه وشي.
بلې، امریکا په دې وروستیو کې پر ایران تازه تورونه هم لګولې دي. یو تور دا دی چې د لبنان له حزب الله ډلې سره پوځي مرستې کوي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دغه تورونه یو ځل بیا د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د شخړې هغه عمق ښیي. مثلا نیکی هیلی وایي چې اوسه پورې ایران حزب الله ته د ځمکې او د اوبو له لارې د وسلو قاچاق ته دوام ورکړی دی، او نه یوازې دا چې ایران تورنوي، بلکې د ملګرو ملتونو یو سوله ساتې ځواک دی د لبنان او د اسرائیل په پوله کې. وایي چې دغه ځواک او د دې ځواک مشران پر دې سترګې پټوي او پرېږدي چې ایران حزب الله ته وسلې ورسوي. که څه هم چې ایران تر اوسه پورې یا حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نیکی هیلی وایي چې دا امریکایانو ته په دې خاطر د منلو وړ نه ده چې حزب الله ته د وسلو ورکول په مستقیم ډول د امریکا متحد یاغه اتحادی اسرائیل لجدي ګواخ سره مخ کوي.
ډېر مننه له رضوان مراد څخه. وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه عملي کوي او کنه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم مرزی احمد زی اقتصادی خبرون الولی.
افغان سوداګر له حکومت نه غواړي چې په پایتخت کابل کې د صادراتو یو واحد مرکز جوړ کړي. د متشبثینو د علي بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سره به بهر ته صادرونکي وچ او تازه میوه او نور افغاني توکي یو ځای راټولېږي او د صادراتو دقیقه کچه به هم معلوموي. د ښاغلي اجی اغا په وینا دا به د سوداګرو ستونزې هم تر ډیره راکمې کړي.
د صادراتو یو معین ځای نه لري چې هلته دوی نور ځایو څخه هلته راشي او ځای تراکم وکړي او د هغه ځای څخه میوجات بار شي او د صادراتو ټول تعداد او دا معلومه شي.
ښاغلی اجی اغا وایي چې د داشن یو مرکز د نشتون له کبله تر ډیره صادراتي توکي په ځانګړي ډول تازه میوه خرابیږي او بهرنیو هیوادونو ته په دقیق ډول زموږ د صادراتو کچه هم نه معلومیږي. د پکتیا په صنعتي پارک کې ډېر ژر د سوداګرو لپاره د ځمکې د ویش لړۍ پیلېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته ویل په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش اداري چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به سوداګرو ته ورکړل شي. اوس مهال په پکتیا کې څه باندې 45 لویې متوسطې او کوچنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري. ښاغلی عالم یار وایي چې تر دې دمه د پکتیا په صنعتي پارک کې څه باندې 300 جواز لرونکي سوداګر غړی ثوب لري او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بې یو بوجه قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1900 افغانۍ، د وري 3.5 بوجه 1300 افغانۍ، شپږ لیتر قوري 1100 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 63 افغانۍ.
د پاکستان نفوس په تیرو 900 کلونو کې د 50% زیاتېدو سره دا مهال تر 2.5 میلیونو زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې پروان 2010 میلادي کال کې د ترسره شوې سرشمېرنې لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې دغه هیواد نفوس له 200 میلیونو وګړو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لومړنۍ پایلې ښیي چې په تېرو 19 کلونو کې د پاکستان نفوس 250 په تناسب 15 میلیونه ډېر شوی دی. د پاکستان د نفوس شمېرنې مرکزي ادارې د جمعې پر ورځ په خپل راپورټ کې د پاکستان ټول کال نفوس 200,000,000 کسان بللی دی. د دغه نوې سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې په پاکستان کې د ښځو او نارینه شمیر نږدې یو برابر دی، خو د ښځو په پرتله د نارینه شمیر یوازې 500,000 ډیر ښودل شوی دی. د پاکستان د تاریخ د شپږمې سرشمېرنې رپورټ ښیي چې د ډېر نفوس له پلوه د نورو صوبو په پرتله د پنجاب صوبې نفوس تر ټولو ډېر دی، چې د ټول هیواد د نفوس له نیمایي ډېره برخه 110 میلیونه وګړي پکې اوسېږي. د نفوس له پلوه سندوی مصوبه ده چې د خلکو شمېر څه کم 50 میلیونه دی. همداشان د خیبر پختونخوا صوبې د نفوس شمېر څه باندې 1.5 میلیونه او د تر ټولو سترې صوبې بلوچستان نفوس د نورو درې صوبو په پرتله لږ او یوازې څه باندې 2 میلیونه ښودل شوی دی. دغه سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې د قبایلي سیمو د ټول ټال اوسېدونکو شمېر 5 میلیونه او د پلازمېنې اسلام آباد د وګړو شمېر له 2 میلیونو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت په دغه سرشمېرنه کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د میشتو نرخزو شمېر هم ښودلی چې له مخې په پاکستان کې د نرخزو ټول ټال شمېر 10,403 ښودل شوی، چې له دغې ډلې په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 6,009، په سند کې 2,520، په خیبر پختونخوا کې 912، په بلوچستان صوبه کې 109 او په اسلام آباد کې 103 نرخزي اوسېږي. په پاکستان کې تر 19 کلونو وروسته د دې هېواد شپږمه سرشمېرنه د روان کال د مارچ په 15 نېټه پیل شوې وه، چې په دوو پړاوونو کې ترسره شوه او سخت امنیتي تدابیرو ته نیول شوې وه. د یادونې وړ ده چې په دې هېواد کې تر دغه سرشمېرنې مخکې په وروستي ځل په 1999 میلادي کال کې سرشمېرنه ترسره شوې وه.
په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمېر 1,23,000 کسانو ته رسېدلی. د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي جزئیات لري.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې ترسره سوې سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 1,23,000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي، چې څه باندې 14,000 له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سږ کال سروې له مخې څه باندې 8,000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2,000 کسان راجستر دي، چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهره راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
زیاتره کیسونه نن سبا په پښتونخوا کې چې کوم دی، هغه د آی ډي یوز ته موږ وایو انجکټیبل ډرګ یوزرز ته موږ وایو، هغه کې دا کیسونه را روان دي. په سلو کې 27 کسانو کې او بیا سیوا شو 37 کسانو کې او اوس د یو سنه تازه سروې مطابق دا 38.6 د رسیدلې دي. د رشن سلو ټیکس ورکرز کې 7.2 د رسیدلې دي. ماته به هم زیات چې کومي د بهر نه چې سونه خلک راغلي پای کې زیاتره دا کې سونه.
ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هرڅه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال لکهبل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیه جنرال سیکریټری ظهور خان وایي نوموړي په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړي وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل شي.
کوشش وکړئ چې کوم انسان ته دا مرضی خپل تر کله پورې مو خپل کور کې حل نه وایو، چې زه خپل ورو خویندو نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه خبره وکړم. هسپتال کې هم زه نشم ویلی، بل ځای نشم ویلی، ډاکټر زما علاج کوي، خو دې ځینې کې د هغه ستنه پرېښو د هغه زمان د هغه لاس کې لاړه زما ستنه ده، د هغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، د هغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو مونږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره مونږ زه به ځان یاد کړم پټي باندې هر وخت د ساتي د هم نه مشتیارونه خو کړي تاسو ګورئ.
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خوریدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یو سیرنج استعمال، د نای په دکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول، او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خدا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ ډاکټر ایوب روزوای
تشخیص وای او هغه سره کاونسلینګ اویرنس او سره سره ټریټمنټ هم کو او یو ایک کلاس کو چې دا بهر دکان کې هر ځای سره په دالونو کې دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا نصفانه کاروالي نه نه لپاره دا غیر چې سره نوې پلیټ استعمالي او دا شان د آی جی یو چې کوم دی هغه لپاره موږ نوې سرنجونه ورکو
ایچ آئی وی ایڈز یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ڈول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتی نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزوری کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوی ګران سي.
اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او په اړه د نظرونو او غبرګونونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د افغان حکومت مشرانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه هند له دغه ستراتیژۍ ملاتړ وکړ، خو یو شمېر نورو بیا په یاد ستراتیژۍ کې د ځینو ستونزو او ابهاماتو له کبله دغه ستراتیژي ناکامه بللې او په وړاندې منفي غبرګون ښودلې ده. سرمقاله لیکونکي له دې ډلې د چین او روسیې نوم اخیستی لیکلي، چین د پاکستان په وړاندې د امریکا په دریځ انتقاد کړی او روسیې دغه ستراتیژي د یو تازه ناورین زیږوونکې بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ملت باید هغو کسانو ته وخت ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد پالیسي ناسمه بولي. هیواد دی کې دا څرګندونې د یو شمېر رسنیو او هغو سیاسیونو لخوا دي چې نه د ولس د خیر ښېګڼې دي او نه د هیواد لپاره کومه طرحه لري. په سرمقاله کې راغلي، ولس باید په ملي او مدني هڅو، غونډو او کنفرانسونو کې د داشان ملي حاکمیت ضد کسانو پر وړاندې غږ پورته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داشان کسان د پاکستان، چین او روسیې په شمول د افغانستان د تاریخي دښمنانو د ګټو د دوام لپاره کار کوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غڼه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون د پاکستان د اندېښنو په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. په مقاله کې راغلي، پاکستان لا د دغه ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د ترامپ واک ته په رسېدو سره وارخطا و، ځکه د مقاله لیکونکي په خبره دوی پوهېدل چې له ناورین نه د افغانستان د وتلو په خاطر به د ترامپ ستراتیژي په هیڅ وجه د پاکستان په ګټه نه وي. د مقالې لیکوال په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی لیکلي، افغانستان اوس په ویخي او تهاجمي ډیپلوماسۍ سره کولای شي چې پر پاکستان د نړیوالو مرستې ودروي او لایې څنډې ته کړي، او باید چې افغان مشران دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زه د ننګرهار ولجی دی ولسوالۍ د زریب خیلو د کلي څخه انوا خبرې کوم. زه یې شکایت دلته دی اساره کې غلجی په ولسوالۍ کې یو کلینیک دا ډېر راغه دي چې څو په نامو باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړي او دوا ملته خرڅوي. سوې ټکه ځینې مواد ټول
آزاد خدمت
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی چې څه خصوصیات لري؟ اسمت سروان براته وایي.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانیستل شي له کار نه لوي شي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړې بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
د زهرو کاروان تر پروګرام مخکې د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېر لوړه سوې ده. د دې وزارت اماړي کو مسول اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان دي. داعش ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په افغانستان او جنوبی اسیا کې د دوامدار مثبتې نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر مک ماستر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او ویل چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 208 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس تشمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون جمعه اعلان کړه. په پاکستان کې د وروستۍ سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیق نیټه لا نه ده څرګنده شوې. شمالي کوریا نن د لاند واټن یو شمیر توغندي وازمیل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتر وروسته لویدلې ده. د بلجیم چارواکي وایي یو کس په بروکسل کې وروسته تر هغه ووشتل شو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالي دفتر پرون ویل دا کس سخت ژوبل و او روغتون ته انتقال شو خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاندې وایي تر اوسه چې د دې کس په باره کې کوم معلومات شته هغه 10 کلن او په تروریستي فعالیتونو کې معروف نه دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا ټکساس ایالت ته رسیدلی دی. دا په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل شوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتر سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. د جهونی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزه وزارت په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې د نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د تیر اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د اسد میاشتې په بهیر کې دې مرکز ته د نشي موادو د قاچاق 8 قضیې د 9 مشکوکو کسانو سره یو ځای رسیدلې دي. د دې ادارې ویان خالد بوهی د ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو قضیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې او د نورو څېړنو لپاره د نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالۍ ته لیږل شوې دي. ښاغلی موحد وایي
د
اسد میاشتې په جریان کې له ټول هیواد څخه په مجموعي توګه شپېته قضیې د یو ایراني تبه په ګډون نه شپېته مشکوک کسان له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او دې ټولو قضیو ته رسیدګي سوي. همداراز دی وایي چې د دې میاشتې په بهیر کې له نشهیي موادو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالي 101 قضیې اړوندو محکمو ته سپارلې چې ابتدایي محکمې 350 قضیې، له نشهیي موادو او مسکراتو سره د مبارزې د استیناف اختصاصي محکمې 26 قضیې او د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان د 21 قضیو په اړه پریکړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې کابل ولایت د 26، کندهار ولایت د 12 او د هلمند ولایت د 50 قضیو په لرلو سره د قضیو د فهرست په سر کې راځي. بل لور ته د کورنیو چارو له نشهیي موادو سره د مبارزې معینت وایي د دې معینت کارکوونکو د کابل په شمالي دروازه کې 40 کیلو تریاک په داسې حال کې نیولي چې د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول. د دې معینت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دا تریاک په مسلکي توګه د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول چې له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په شمالي دروازه کې ونیول. دی وایي چې دوه کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي دي. د یادونې وړ ده چې له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو تر دې وړاندې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په 100 ولایتونو او لویو لارو کې 1650 کیلو نشهیي مواد او 90 تنه قاچاقکوونکي نیولي دي. وروستۍ پیښه دا ده چې له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو د اسد میاشتې په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې 23 تنه د نشهیي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې لومړنۍ څېړنې بشپړې سوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره له نشهیي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو تر دې مخکې هم د نشهیي موادو د قاچاق په تور 28 تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د نشهیي موادو په برخه کې د تیر اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشهیي موادو وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي چې د جنوبي آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې د نشهیي موادو پر ضد مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکول سوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن:
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم.
یوه نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 100,000 ماشومان په نشو اخته دي.
د ښاغلي یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشي موادو روږدي شوي.
شاپور په خوا د پډور په کارخانه کې کار کاوه. د دل خولې به دا کیسه واورو چې هلته یې څه لیدلې او څه ورباندې تیر شوي دي.
کور والا د تر زامن راغل چې چیرته دا شیخ چې دی دا خو بې دینه شوی دی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
استاد څه شې دی رابر کړی دی؟
کمانډان صاحب سمټ می رابر کړی دی.
نو چې سمټ دی رابر کړی ولې دومره ورخته ته تو درګه سو موټر وګورم.
اوس خبرونه دومره مطلب راخلو. د افغانستان له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د جنوبي آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشهیي موادو سره مبارزې ته د لومړیتوب نه ورکولو په اړه اندېښنه وشوده. د امریکا په نوې ستراتیژي کې له نشهیي موادو سره مبارزې ته ځای ورکول د افغان حکومت یو غوښتنه وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې له اداري فساد او نشهیي موادو سره مبارزه د افغان حکومت خپل مسؤلیت دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست مانی وایي چې له نشهیي موادو سره مبارزه د افغان حکومت د 4 کلن امنیتي پروګرام په لومړیتوبونو کې راځي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه کې په افغانستان کې پر جګړه ډېر ټینګار شوی. هیله کېده چې د افغانستان له حکومت سره د ترسره شویو مشورو پر اساس به له نشهیي موادو سره مبارزه د ترهګرۍ د مالي سرچینو په توګه اعلان شي او د امریکا د ستراتیژۍ په سر کې به ځای ولري. خو داسې ونه شول. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ په خبري ناسته کې کڅ هم د امریکا په ستراتیژي کې د نشي توکو سره د مبارزې په اړه څه ونه ویل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې له نشي موادو سره مبارزه د افغانستان د دولت مسؤلیت وباله.
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم، او زه دا هیله هم نه لرم چې موږ به په دې برخه کې له ټولو ترسره شویو پرمختګونو لاس پر سر شو. زما په نظر په دې ټولو برخو د افغانستان دولت مکلفیت او مسؤلیت لري، او له افغان حکومت څخه د افغانانو هیله هم همدغه ده.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي ول چې له ترهګرو ډلو او له نشي موادو له قاچاق کوونکو سره مبارزه پر یو وخت مخکې بوزي. ولسمشر غنی دوه اونۍ مخکې په کابل کې د امریکا له نشي توکو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې له مرستیال سره په لیدنه کې وویل نشي مواد، قاچاق کوونکي او ترهګرې ډلې یو د بل ملاتړ کوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د امریکا په تازه ستراتیژۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، او نشي موادو ته د نړیوالې ټولنې نه پام کېدل دوی اندېښمن کړي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې له ولسمشر غنی سره خپلې اندېښنې او نشي موادو په برخه کې تهدیدونه شریک کړي.
له
تروریزم سره مبارزه له نشه یي موادو سره له مبارزې پرته امکان نه لري. له همدې عمله له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت هڅه کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ډیر شر دا موضوع د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړي چې دا موضوع لږ تر لږه د هیوادونو د سیاستونو په کچه راپورته شي.
خغلی د نشیار وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د واشنګټن مرستې لګې شوې دي چې په دې سره به د کوکنارو له منځه وړل او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی ټکنی شي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د حکومت څلور کلن امنیتي پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده، او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم راجلب کړي.
زموږ څلور کلن امنیتي پلان چې هغه نه یوازې د ترهګرو د ماتې د یعنی دفاعي او تهاجي پلان دی، د مخدره مواد وړاندې په دې پلان کې شامل دي، ځکه مخدره مواد وسایلو څخه دي چې له هغې څخه په استفاده باندې ترهګر خپل مالي پښتنه پوره کوي او خپل تکري لپاره افغانستان کې له مخدره مواد کار اخلي. دې برخه کې نړیوال شریکانو وار وار خبرې هم شوي دي، او دوی موږ ته ډاډ هم راکړی دی چې د مخدره موادو په وړاندې کوم برخې کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر په افغانستان کې د ننه د نشي موادو له کښت او تولید سره مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ګڼي، خو ټینګار کوي چې په سیمه او نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو زیاته غوښتنه او د نشي موادو له قاچاق کوونکو نړیوالو شبکو سره مبارزه د افغانستان د حکومت له وس څخه وتلې خبره ده.
د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اوریده. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته افغانستان په ځینو ناامنه سیمو کې د پوډرو د ځینو کارخانو کنټرول او مشرتوب په لاس کې اخیستی، او له دې لارې خپل مالي لګښتونه پوره کوي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد اعظمي سره مرکه کړې، او په پیل کې یې ځینې پوښتلې چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې نشي موادو ته لومړیتوب نه ورکول به د افغانستان پر امنیت څه اغېز ولري.
دغمره چې د افغانستان خلک تروریزم دورولي، د مخدره توکو کښت، زراعت، ترانزیت، قاچاق او مافیایي کړي چې د بین المللي تروریزم تمویل کوونکي دي، نو د نړۍ ته خصوصا د امریکا متحده ایالاتو په کار ده د هغه خپله روسانه پالیسي د تروریزم پر ضد او د پاکستان سره د مناسباتو په هکله روسانه کړه. مخدره موادو په هکله هم باید دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی وای او پداګه کړي وای چې موږ مطمئن شو، او دا نه تنه افغانستان ته تهدید پیدا مخدره توکي، بلکې سیمې ته او نړۍ ته. نو موږ یې رمنل چې دا اوس هم امریکا، ناتو او نړیواله ټولنه افغانستان باید د مخدره توکو د مبارزې په ضد هم تنه پرې نه شي.
از میسه په ستراتیژي کې د سویل شي کرچینور امریکا په افغانستان کې مل جوړونه برخه کې ډېر ونده نه اخلي، او دا خپل افغانان تپریدي. تاسو په نظر افغان حکومت څونه توانایي لري چې له مخدره مواد سره البته مورختنی او موثر مبارزه وکړي، ځکه دغه مخدره مواد یو نړیوال او سیمایز مازل دی، او افغان حکومت نشي کولای لغه نړیوالو عواملو سره مبارزه وکړي.
مخدره مواد او قاچاق ترانزیت دا تنه افغانانو باندې مناسبه نه دی، هغه اکثره عمده دتی نړیوال مافیایی کړي وړي سیمهیز مافیایی کړي وړي د دې په خاطر دغه چې د تروریزم په ضد یو جهاني مبارزې ته ضرورت دی. د مخدره موادو په ضد هم یو نړیوال اتحاد او مبارزې ته ضرورت دی. ولې دا هم نه تعدید افغانانو ته دی، هم سیمې ته دی او هم نړۍ ته دی. ولې دا د نړۍ ټول تروریستي ګروپونه تمویل او تجهیز او تصفیې د دغه مخدره توکو د عوایدو څخه دي. نو زه هیله من یم چې افغانستان باید نړیواله ټولنه سره پرېنږدي.
اړتیا څه ده په کومه کچه همکاري ته ضرورت دی د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په ټوله کې د افغانستان له متحدینو سره چې د دې مخدره موادو سره مبارزه وشي؟ ځکه له داخلي عواملو سره خو بیا افغان حکومت مبارزه وکړي، د نن نه کښ نوې جلوګیری وکړي. قاچاق څنګه کیدای شي چې په نړۍ په کچه او په سیمه په کچه کړی شي؟ او نور دا عوامل چې د تروریزم د تمویل یو مهم عامل دی.
په افغانستان کې مختلف تروریستي ګروپونه دي، نو دغه تروریستي ګروپونه تمویل د همدغه نتیجې نو او د افغانستان د حکومت سره باید کومک و مرسته وشي چې دوی د خلکو ته د کار زمینه بهتره مسایل سي او جدي ګامونه باید واخیستل سي. دغه چې تروریزم دوی دښمن ګڼي، مخدره توکي قاچاقونکي هم باید دوی دښمن وګڼي.
د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد عظیمي سره مو د مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې نوې څېړنه شي چې په افغانستان کې شاوخوا 100,000 ماشومان په نشو اخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دې عمل اندېښنه شي چې د معتادو ماشومان شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم دا شمیره مني او زیاتوي چې پر دې سربېره 1,000,000 نور ماشومان هم د نشي موادو د استعمال له امله اغېزمن شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې وڅېړنه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ ترسره شوی ښیي چې په دې هیواد کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 100,000 ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د نشه یي موادو له استعمال څخه متاثر شوي دي.
با اساس سروي سال 2014
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې د ویچړنې لمخې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان په مستقیم ډول نشه یي مواد استعمالوي. د دوی شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسیږي. دوی معمولا هغه کسان دي چې د کورنوي غړي نشه یي مواد استعمالوي. اوس یې ماشومان هم هڅول چې نشه یي مواد استعمال
کړي او دور ساختن کې استفاده کړي از مواد مخدر.
د خاغلی یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشئی موادو روږدي شوي، خو ډیری برخې هغه ماشومان دي چې په مستقیم ډول نشئی مواد استعمالوي. د عامه روغتیا وزارت شمیرو لمخې په افغانستان کې 3,000,000 کسان په نشئی موادو روږدي دي چې 1,000,000 ښځې او نږدې 100,000 ماشومان دي. اوس مهال د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې 100 مرکزونه شته چې د عامه روغتیا وزارت په خبره د دې مرکزونو په سلو کې 1/2 د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. د دې روغتیايي مرکزونو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت د ماشومانو لپاره په کور کې درملنه نومي صحي پروګرام هم لري، ځکه ځینې کورنۍ د بېوزلۍ له امله او نورې نه غواړي چې خپل ماشومان روغتیايي مرکزونو ته ورولي. د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي پر 100,000 معتادو ماشومانو سربېره نږدې 1,000,000 نور ماشومان هم شته چې د نشئی موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. له همدې امله دوی له کورنۍ او ښوونځي سره په ګډه کار کوي چې د دغو ماشومانو د احتیاط مخه ونیسي.
موږ هم په دې اړه اندېښنه لرو. دغه 1,000,000 هغه مختیی کسان دي چې مخدره مواد استعمالوي، په دې معنا چې تر اوسه پورې لا په نشو روږدي سوي نه دي، خو له احتیاط څخه اغېزمن سوي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوکنارو پراخ کښت، د مخدره موادو تولید او نشئی موادو په اسانۍ سره لاسته راوړل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی وایي دا ماشومان په نشو اخته دي، په کور او ټولنه کې له بېوزلۍ او زور زیاتي سره مخ دي، د ښوونې او روزنې له حق څخه بې برخې دي، دغه ډول له ذهني ودې څخه هم پاتې دي. دا هغه ستونزې دي چې که یې مخه ونه نیول شي نو دا ماشومان به ښه راتلونکي ونه لري.
په افغانستان کې د معتادو ماشومانو په اړه مو د مرسجل ارسلا راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کیږي نشه یي ماشوم پیدا کیږي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
اوس د خبرونه په دې برخه کې له یو معتاد سره مرکه در اورو. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي شاپور د ډیرو پیسو ګټلو لپاره د پډور په کارخانه کې کار شروع کړ، خو پام یې نه و چې دا خطرناک کار به یې هم ځواني وخوري او هم به یې په ټولنه کې اعتبار له خاورو سره خاورې سي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې لومړی یې څنګه نشې ته مخه کړه.
پلار نه خو واړه پاتې و، نو ماته ډېر غټ پامیل پاتې و. نو بیا چې طالبان حکومت راغی دا کار خو آزاد و، او نو موږ به په دې کارخانه کې مزدوري کړه، نه میاشتو میاشتو مزدوري به هم کړه. چې بیا په کله کور ته لاړو نو دردونه به راته و، ګولۍ ډاکتر لا بل لا بل لا، دا درد نه ورکېده. خو بیا چې دو سکوت وکړ کور لاړ پاکستان له لا. هلته هم بس یاره په همدې کې اخته و، ګیره غټه وه، کور والا دی تر زامونه وټ شو چې یاره دا شیخ چې دی دا خو بېدینه شوی دی. خو بس رئیساری کوم چې دومره پامیل دی، دوه د ښځې دي، بچیان ده وګوره او تا دا کار وګوره. نو ډاکټر مفتی ته بوتلم چې دا ذهني بیمار دی. شپږ ورځې تداوی را لوکړه، 5000 روپۍ زما ورور نه واخېسته. چې راووتم بس څلور کسه باډي کاټانه سره ګرځېده. چې کوم پله به زه تلم ماسې دوه تر زامن دوه وروڼه دا ماپسې مکمل و. خو بس و بیا م ځان هغه ډبه واشته، هغه م چلوله دی هغه سره. بس ډریوران چې به چا به چرس سګرټ وګوره چې هغه شیخې ولوګۍ ووته. خو ډېر نن داسې داسې دغه ګاډ واډي ما سره خو ګاډي کې بیا باډي ګاټانو سورلې م پکې کرچلو. نو بیا چې م لوګۍ ونیو بیرته دا میکروب را کې بیا را وپارې. چې څنګه متوجه شوم ما دې ځای کې ما خیر اسپکې کړې رالم مارکوله مارکوله چې رالم هلته تیار په کور کې خوی کارخانه وه په شینوارو کې، هغه تیار د دیشو کالونی شي هغه سره یو ځای شوم. بس خدا خورین راټول شروع ماته چې ماما یا د الالو او یا بزان شپخانه ترسای زید دی مده ډیر دیندار دی. اغاز ما د کور نه ما نه وه چې استاد ارزکم نه روا دی. بس لاړ خختو بټول لاړ اول ته مورم بوتلا و چې زمون خخت یا چو او ته چې څکړی تا ته اجازه مار کو نه رااله مازان قیمت کې مکور ونی. ما اوس 15 بچی نه من مسی 240 کال عمر لرم. تعالی خدانی په کار.
تاسو د کارخانه خبره وکړه، چیرته دی کارخانه کې کار کاوه او څه کار دی کاوه؟ کارخانه
شینوارو کې دا عدل خیلو ته د جنجال شګه کارخانه و. په دغه کې و موږ دا کار کړ. دا خلک شو د ګردیز او کندار او د زنورات له اړه چاګ برو تاریخ پر اوړو بیلر ته مچول ډنګونه بو کېو مې بیرې استه غته به وګور چولا بیره په خول و بغه موږ ټوټو نه استه ټوټه نه چوبه سي د یو ګرد تر پورته کوي. دغه ګرد چې داس موږ با خولې تړلې وي خالي به شو دیختو او سره نه واته بدن ته. نو چې کله دا کار بند شو نو بیا به موږ باندې داسې خوږو چې بېخي به هی څنګه ټینګېدی نو ژګامار غوندې داسې به تاویندو. چې بیرته به دلته راغلو موږ به بیرته آمده شو. خو اخر په دې پوه شو چې یاره دا شی بس بدن ته ننوت، بیا هم ځان نشو کنټرول کولی. بس مجبور و ځان به هم راسول که سره روپۍ نه راکولیم.
هلته یې 100 روپۍ درکړې؟
1000 روپۍ شپه یې موږ له راکوله کالداري او همداسې 15000 هم کې راکړې 1000 به هم راکړې. هغې باندې بې زکات مې خوده.
دغه استادان هم د کوم ځای و؟ هغوی څه
استادان خو چې کوم و هم د شینوار و. او کار چې موږ کړ تقریبا 40 کسه به موږ لګیا و. دې کې به دوه استادان و، دا نور ټول مزدوران و. چې موږ هغه اخیرې بځای و هغه سخت ځای کې موږ کینولو موږ نه پوهېدو ساده و.
تی ماته دغه پروسه تشریح کولی شي چې سره کمې جوړول چی چی سره ګډول او بالاخره نتیجه چی کړي؟
اول خو تاریخ چې واچي چونب سي اچي، بیا چې دا روزي نمرته چې وچ شي بیا دې ته تیزاب ورچي نامه ده. بس دا پوښ شي
بیا دې ته یو ځای خړ مال ویل کېږي یو ځای سپین اسپین کې بیا ډېر شی شیینې هغې نامې نه راځي هغه استاد راورځي مونیا ده او اسیل دي او دا شیینه پکې لګېده خو هغه یو څو شیین نو نامې پکې رازده
له یو کیلو تاریاکو څخه څومره پوډر جوړېږي
یو کیلو نه جوړېږي اووه کیلو نه یو کیلو جوړېږي
تا ویل چې ما ته ډېر زیات کور را لغاړي او غټ کور وو او سره لدې ستام نشه کوله دا د کور گزاره دي څنګه کوله
په نشه کې پیدا ولي کنه چې دغله مزدوري کړه کنه دا پاکستان له چې لاړم هم هلته هم همدا خلکو همدا خلکو هلته هم کارخانې وې پاسره غره کې لوګولې وې همدا مزدوري مو لکړه او راوړه
څونه وخت یې ووتئ له اول ورځ تاسو د کارخانې کې کار کاوه
چې د پنځه کاله پورې دغه په عمل کې زه اخته وم خاص پاوډر دی بس گرد کول مزان ته گرد ما جوړول چې کابل لرالم بیا دماغی شروع کړو دلته دماغی سی راو غرزولم
جالب خاطره د زوند راته وای
ته په علای کې نو کړه چې مایناګانی په دې مختر شوی وي پراته و ماینا پراته و دا وزیر یې پراته روا مخشته ما چې مړه نه و چې نو داس ما پرې خو دا چې کله دا شی جوړ شو وروت او خورې کړ دا ماینا رااله دیله داسې پکې واوخته رواوخته دا ماینا داسې چاکړې وکړې والو ته غواګانې پر اوږدي شوي وې مرغۍ پر اوږدي وو
تاسو ویل زه سوپی وم غټه ګیره مې وکړه دا ګیرم کله کله مزاحمت کوي کله چې بلانډیوالانو سره کېنستې څه فکر دی
دومره شرمېدم کنه چې دا باندې چې اوس دا اوس د کابل کې مره خښته کنه څادر نه دی دینه مو پګړی و او مخ په مو پټ کړ د تشې نه چې د خپل ګیری نه شرمېدم او د خپل ګیری راوسته مې ما چې اصلي ته ویم کما چې پولیس ته ونیسي تاته به یې چې داستا ګیره وګوره ته چې داسې کارونه کړې به دې چې دا نور خلبت څه کړه
له شاپور نومې محتاط سره مو د محمد ایاز تملک مرکه اورېده چې د پوډورو په کارخانه کې یې کار کاوه او له دې عمله په نشو اخته سوی و دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو پولیسو 300 ګرامه چرس نیولي او د ولایت امنیه قمندان غواړي چې د خبریالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په مخ کې وسوځوي خو په دې وخت کې ناڅاپه والي راځي او قمندان ته وایي چې چرس ونه سوځوي دا چې والی د څه لپاره راغلی او اثر کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
استاده موټر دې لږ څنډې ته ودروا
سمه ده قومندان صاحب
څه شی دې رابر کړی دي
قومندان صاحب سمت مې رابر کړی دي
نو چې سمت دې رابر کړی ولې دومره ورخطا یې
نه نه ورخطا نه یم قومندان صاحب زه دغه ډول خبرې کوم
خیر خبرې به دغه شي وي خو دا رنگ ولې داسې ژر شو خامخا څه خبره سته ته درګه زه موټر وګورم
قومندان صاحب بل شی نشته یوازې سمت دي
ته درګه زه دا یو څو بجې وګورم
سمه ده وګوره قومندان صاحب
استاده ته دا بوجه وګوره دا څه شی دي
سب سب سمت دي
ها سمت دي ها تر سمت ولاندې دي چرچی کی دي او ما ته وایي چې سمت دي ها
کمانډان صاحب بس چاته مو وایا زه او ته به سره جوړ شو
څنګه به سره جوړ شو
کمانډان صاحب شل بوجه چرس میرا بار کړی دي نیم یستا او نیم زما یعنی پیسې به درکم
کاکا ته ما ته رشوت راکوې
که پیسې نه غواړې خیر دی چرس ته واخله خو ما پرېږده قومندان صاحب
نه د پیسې اخلم او نه تا خوشی کوم ته چې د چرسو قاچاق کوې باید خامخا جزا ووینې
خیر دی قومندان صاحب
بس هر څه چې وایې بیا یې محکمه کې ووایه پولیسو راسئ دی ونیسئ لاسونه یې وتړئ
درنو قومی مشرانو مدنی فعالانو او خبریالانو تاسو ته معلومه وی چې زموږ صادق او زړور پولیس شپه او ورځ زحمت ګالي او د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي د دې هڅو په لړ کې پرون 300 کیلوګرامه چرس نیولی چې دا د اوس ستاسو په مخ کې سوځو
دا صاحب ولی صاحب راغی
زوی ولی صاحب راغی
حالا چه سو چرسو تو ور واچوا سمد سمد
صبر وکي صبر وکي یو زلمه سوځوي زه ګورم والی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا څه شی سوځوي
والی صاحب؟ دا هغه چرس دی چې پرون زموږ پولیسو نیولی وو.
په دې خبر یم چې پولیسو چرس ونیول، خو دا رښتیا هغه چرس دی که کوم بل شی دی؟
والی صاحب، ټولو خلکو ته مې ور وښودل، هغه ته یې هم وګوره، له لرې ښکاري چې چرس دی.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم.
والی صاحب، هسې ځان مه په تکلیفه وه، هماغه چرس سوځوم چې تاسو ته مې ویلي وو.
ښه ښه، دا چرس دی؟ ته خلک غولوي؟ ته ښه ورته وګوره، دا چرس دی که نکریزې؟
والی صاحب
چوپ شه خاینه، چرس دې پټ کړی او پر ځای یې نکریزې سوځوې؟ د خلکو په سترګو کې خاورې شیندې. پولیسو دی ونیسئ او لاسونه یې ور وتړئ. خبریالانو راشئ، په خپلو سترګو یې وګورئ. زموږ زړور پولیس له قاچاقبرو څخه چرس نیسي او مشران یې پټوي، پر ځای یې نکریزې سوځوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا خاین قومندان چې ستاسو مخ ته ولاړ دی، خامخا به خپله جزا وویني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.